سات د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو ده د ازادي راډیو د دې سات خبرونه مو خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته د وروستیو معلوماتو رپورټونه او خبرونه لرو د ازادي راډیو خبريال هرات په خپل رپورټ کې وایي چې په شندند ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او ورستۍ پرمختګ په جګړه کې دا دی چې د ازادي راډیو خبريال د هرات د ولایتي شورا د یو غړي په حواله وایي چې په جنگ کې په همدې ډول ملکی کسان چې ماشومان هم پکې دی وژل سوي دي. ورسته په خبرونه کې په دې اړه رپورت لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان کورنی خبرونه واوري قسیم سولم علي وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه د افغانستان برښنا شرکت وای تر راتلونکي یو نیم کال به جنوبي ولایتونو ته وارداتي برښنا ورسوي. نن د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه د پښلوره جام سیالۍ کې خپلو کې سیالي کوي او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره وایي چې یو شمېر ایراني چارواکو د دې ادارې د یو متقاعد مامور رابرټ لیونسن په موندلو کې مرسته کړې ده. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې علي شورا وای د دې شورا د مشر خبري یو شمیر رسنۍ ناسم راخستې دي. د سولې علي شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پیر سید احمد ګیلانی ویلي و چې د جګړې دوام او د وینو بهیدل د هیڅ افغان په خیر نه ده. ځینې رسنۍ په روسي کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. تر دې راپورونو وروسته اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ویل هر څوک چې په هر مقام کې وي او له طالبانو سره جګړه مشروع نه ګڼي خپل مشروعیت د خلکو په منځ کې له لاسه ورکوي. د سولې علي شورا وایي رسنۍ باید ډېر دقت وکړي او خبري ناسمې خبرې نه کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي تر راتلونکي یو نیم کال به د افغانستان جنوب ته د وارداتي برښنا د مزید غځولو کار بشپړ سي. د برښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه مزه به د 1500 کیلو ولټه برښنا د لیږد ظرفیت ولري.
یس شمال میایا از رای
د وی د برښنا له شمال څخه د سالنګ لارې کابل ته راځي. په کابل کې په دوه برخو ویشل کېږي چې یو برخه کندهار او بلې هم د لوګر لارې پکتیا ته رسیږي. شغله د لوري وای د برښنا له گاونډي ترکمنستان څخه واردېږي. افغانستان د محل خپل څلور گاونډي لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برښنا واردوي. د افغانستان کابینه د دارلمان مانی د جوړولو پروژه تصویب کړه. د جمهوریت ریاست په خبر پانه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینه په غونډه کې په دې اړه د شار جوړونې وزارت وړاندې سوی طرحه ومنله او دغه وزارت ته دنده وسپارله څو په دې اړه اقدام وکړي. په خبر پانه کې راغلي چې د دارلمان مانی د بیا رغونې کار په 500 پړاوونو کې د 6.5 میلیون امریکایي ډالر په لګښت بشپړی شي. د دارلمان مانی د کابل ښار یو تاریخي ودانۍ ده چې د کورونی جګړو پر مهال سخت زیانمنه شوه. تاکل سوی ده چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه نن په شلوره نړیوال جام کې سره مخامخ سي. د لوبه به د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل سي. افغانستان د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د سه شنبه په ورځ له سکاټلند څخه د 14 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبغاړی شاهزاد محمدي غوره لوبغاړی و پیژندل سو. له هانګ کانګ سره د نننۍ لوبې په اړه د ازادي راډیو ته ویل
ان شاء الله لکان دې ته مدد دي چې هانګ کانګ لوبډله تمنګه هلته کې ماته ورکو ان شاء الله میچ ګټلو سره لکان نور هم راځي شوی دي. نو کوشش وکړو نور دواګانې ودوالو نه لره چې دواګانې وکي.
هانګ کانګ په د نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له زیمبابوې څخه بایللې ده. ایران د منځنی واټن دوه بالستیک توغندې تیر ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. ایرانی رسنۍ وایي چې قدر توغندې د ایران له شماله وتوغول سول او د هیواد په جنوب کې خپل هدف چې نږدې 1400 کیلومتره لرې وویشت. فارس خبری اژانس وایي چې پر دې توغندیو لیکل سوي دي چې اسرائیل باید نابود سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشار نست وویل چې دوی دا مسله څاري.
We will continue to redouble our efforts with our allies and partners.
د وی موږ بل خپل متحدان او شریکانو سره په سیمه کې خپل هڅې درې برابرې کړو څو د ایران مخونی سوچې د توغندې پروګرام د نړیوالو قوانینو له چوکاټه بهر نسی موږ بندیزونه لګولې سو یو شمیر ملک ولې دي همدارس په دې برخه کې حد ټاکل سوی دی چې څه ډول وسایل او مواد ایران ته صادرې دی سي موږ خپل شریکانو سره کار کولې سوچې د داسې صادراتو مخونی سي چې پکې داسې سوی امریکای چارواکی وایي چې دوی د غوټو غندۍ پازماینه خبر وو او لخپل لوري همدارس د ملګر ملتونو له لوري پر مناسب جواب غور کوي د ایران په اړه په بل خبر کې راغلی چې د امریکا د فدرالي د استخباراتو اداره اف بی آی وایي چې یو شمیر ایرانی چارواکو د دې ادارې د یو متقاعد مامور رابرټ لیونسن په موندلو کې د مرستې هڅه کړې ده رابرټ لیونسن لشتر لژن نه کال مخکې د ایران په یو ټاپو وزمه کې لدره کسوي دی د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې پر نوویل چې د امریکا او ایران د حکومتونو ترمنځ همکاري د خوشبینۍ وړ ده او هیله یې څرګند کړه چې رابرټ لیونسن خپل کورنۍ سره یو ځای سي سپینه مانی پر ایران ځخ کړي چې د لیونسن په موندلو کې مرسته وکړي د ایران د دوړو حکومتونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقه پر اساس د لیونسن په مسله کې د مرستې ژمنه کړې ده په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش یو قومندان عمر الشیشانی چې امریکایي چارواکو تیرونه ګمان کوي چې په هوایي حمله کې به وشل سوی وي یوازې ټپي سوی دی په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله چې مقر په لندن کې دی د حمله په سیمه کې د خپل څارونکو په حواله وایي چې عمر الشیشانی د امریکا په هوایي حمله کې په شدت زخمی دی خو په رقه شار کې روغتون ته لښدول سوی دی د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې الشیشانی د سوریې له هسکه شاره په رقه کې روغتون ته لښول سوی دی او هلته یو بل وسلوال ډاکټر چې په اصل کې د اروپا د درملنه کړې ده د امریکا سی ان ان ټلویزیون ویلي چې په سوریې کې فعالان باور لري چې نوموړی زخمی سوی او روغتون ته رسیدلی دی الشیشانی په خټه د ګرجستان له چچینیا څخه دی د اصلي نوم ترخان تیمور ازوفچ باتری شفتلی دی او د ګرجستان په بانکسی سیمه کې زیږیدلی دی امریکایي او عراقي چارواکي وایي په ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس تیره میاشت د عراق په شمال کې په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د کیمیاوي وسلو مهار نیولی دی عراقي چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې سلیمان داود الافري چې د صدام حسین په پوځ کې وو او د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په اړه زده کړې کړې دي الافري لشتر لشه 50 کلن دی او د کیمیاوي وسلو د جوړولو لپاره د داعش د هڅو مشري کوله د امریکا ان بی سي ټلویزیون وایي چې الافري نیول سوی او چارواکو د فرانسې خبر اژانس ته دا خبر تایید کړی دی د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون تر اوسه د نیول سوی وګړي نوم نه دی اعلان کړی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې لمخې باید هغه خلک مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په شارونو کې د خیمو د وهلو په شکل اعتراضونه کوي د دې قانون لمخې مظاهره چانو باید تر مظاهره لشته لشه لس ورځې مخکې خپل اجازه اخیستی وي دا تر دې دمه خبرونه
دا ازادي رادیو د ساعت د سهار لس بجې او ات دقیقې سوې د ازادي رادیو درنوردونکو په دې خبرونه کې به ورسته د هرات په شندن ولسوالۍ کې د رواني نشتی او اوریدو سوالو طالبانو دوړلو ترمنځ په شندند کې جګړه روانه ده د هرات د ولایتي شورا یو غړي په هرات کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې په جګړه کې ملکی کسان په امدي ډول وژل شوی دي د ننګرهار په یو رپورت کې واوري چې حکومت په ننګرهار کې خلکو ته وسلې ورويشي او په ننګرهار کې د ولسی پاتون کوونکو د پیاوړي کولو هڅې روانې دي ترڅو د خپل سیمو دفاع وکړي په پکتیکا کې به د نیالګیو د کرلو له نوي کمپاین خبر سي په دې خبرونه کې دوونیز پروګرامونه لرو د عدالت پلټه کې او حقیقت څه دی په خبرونو کې مو واوریدل چې په هرات کې په شینډند ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ پیل شوې ده. له تیرو دریو راهیسې په سیمه کې جنګ روان و. خو د ازادي راډیو خبریال نن سهار له هراته په خپل رپورټ کې وویل چې جګړه اوس هغومره شدت نه لري لکه څومره چې په پرون او وړمه ورځ کې لیدل شوی و. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین دا اوس را سره په سټډیو کې دی. لودین صاحب، تاسې په دې اړه څه نور وروستي معلومات لري؟
ډیره مننه فرشته جان، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ویل، په د هرات په شینډند ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د طالبانو د دوو ډلو ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه جګړه د دغو دواړو ډلو د دوو قومندانانو، چې د ملا منصور لخوا یې مشري ملا عبدالسمد کوي او د ملا رسول لخوا یې مشري ننګیالي په نوم یو کس ده، دغو دواړو قومندانانو د پلویانو ترمنځ نښته شوې او د هرات چارواکي وایي چې په دغه درې ورځنۍ جګړه کې 150 کسان د دواړو خواوو ټپیان شوي او وژل شوي دي. د هرات د والی ویان فرهاد ازادي راډیو ته دغه جګړه تایید کړي خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي. خو په ورته وخت کې د هرات د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې یو مسؤل مهدي حدید بیا د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په روانه جګړه کې د ملا اختر محمد رسول نږدې 100 کسان وژل شوي او ټپیان شوي او د ملا رسول ډلې ته هم د 50 شاوخوا کې مرګ ژوبله اوخته ده. خو باید وایم چې خپل ملا سمد چې ځان د ملا رسول د طالبانو استاد هلته معرفي کوي، د څو شپې مخکې ازادي راډیو ته ویل چې حکومت په یو ډول سره هڅه کوي چې د ملا رسول د طالبانو پلوي وکړي او د هموغوی د ترڅنګ ولار دی او د ملا اختر محمد منصور طالبان زپی. نو جګړه روانه ده. تر اوسه په دلته موږ هڅه وکړه چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو نظر راوخلو، خو تر اوسه نه توانیدلی. د کورنۍ چارو وزارت ویان دی ویل چې دوی هڅه کوي چې په دې اړه معلومات راټول کړي او رسنیو رسنوي سره شریک کړي. نو دا جګړې څه نوی نه دي. دغه دواړو ډلو ترمنځ له دې وړاندې هم د هرات د شینډند ولسوالۍ په زیرکو سیمه کې ورته حمله شوې وه. په زابل او غزنی او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د دوه ډلو طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول شوي وو. خو یو مسله دلته دا ده چې په دې ورسره کې حکومت هم هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. ځینو کارپوهانو او د نظر خاوندانو د غرض ملي شورا غړو چې دی وړاندې له ازادي راډیو سره خبرې کړي، دوی وایي چې اوسنۍ وضعیت چې د طالبانو ترمنځ د افغانستان په ګټه او د غرض د افغانستان د سولې په ګټه نه ده. دوی وایي چې طالبان څومره سره ویشلې وي، همغومره به د سولې په میز دوی راټولول ممکن وي، ناممکن وي. دوی وایي چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره باید طالبان هم سره همغږي وسی او حکومت ته به هم د سولې لپاره د طالبانو د ادرس پیدا کول یو اسانه موضوع وي.
مخکې مو له شاپور صابر سره په هرات کې زموږ له خبریال سره خبرې وکړې او دوی ویل چې په هرات کې د ولایتي شورا یو غړي ورته ویلي دي چې په دغه جګړه کې ملکی کسان په همدې ډول وژل شوي دي. په دې باره کې تاسو څه معلومات لرئ؟
موږ چې دا موضوع دلته شریک کړل، چارواکو سره دوی تر اوسه هیڅ تبصره نه کوي. خو د هرات چارواکو دومره ویلي چې دوی دغه جګړه څاري او دای هم ویلي چې دوی پوښي چې په دې جګړه کې ملکی تلفات ملکی کسان ته تلفات وړي، نو دوی بیا په هغه محل مداخله هم کوي په جګړه کې. نو د دوی له خبرو داسې ښکاري چې تر اوسه دا جګړه د دواړو ډلو ترمنځ روانه ده. خو ملکی کسانو ته تلفات طبیعي خبره ځکه چې په زیرکو سیمه کې د هستوګنې سیمه ده، هلته چې د دوی ډلو دلو ترمنځ جګړه روانه ده او دازې تبادله کیږي، طبیعي خبره ده چې ملکیان به هم پکې وژل کیږي. او په دې ورسره کې د یونما پر لپس راپورونه هم خو د چې روانه جګړه ډیری قربانیان ملکیان او په 13 بیا خځې او ماشومان دي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو په شندن کې د رواني جګړې په اړه زما د همکار اسدالله لودین معلومات واوریدل. د ازادي راډیو بل خبریال له هرات په خپل رپورټ کې وایي چې په دغه سیمه کې چې جګړه روانه ده، خلک چې شاوخوا اوسېدل هڅه کړې ده چې امن سیمو ته ځان نوبس، یعنی د جنگ تر پیل ډیر خلک وتلي هم. نو د ملکی تلفاتو خبر را رسیدلې، په دې اړه هم هڅه کوي چې له چارواکو سره خبرې وکړي او د جګړې د نورو جزئیاتو په اړه به هم تاسو ته معلومات درکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
رپورټونه وایي چې پرون په متحده عربی اماراتو کې د شدید باران او ورسره توپان له امله سیلونه راغلل او د متحده عربی اماراتو چارواکي مجبور شول چې ښوونځي وتړي او خلکو ته سپارښتنه وکړي چې له خپلو کورونو دي د باندې نه راوځي. وایي پرون شپه هم باران ورید او تالنده وه، شدید تالنده وه. په دوبۍ کې پرون مازدیګر خواته سخت سیلونه راغلي وو. که تاسې په متحده عربی اماراتو کې یاست او ازادي راډیو اورئ، نو تاسې کولای سئ چې د ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راوستوئ او ووایاست چې تاسې ته په دغه حالت کې څه تاوان رسېدلی او د سترګو لیدلی حال مو څه. افغان ځواکونه وایي چې د ننګرهار په اوسیدونکو باندې وسلې ویشي چې خپل کلي او خپلې سیمې په خپله وساتي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار کې له داعش سره تړلو وسلوالو کسانو د بې امنیتي جوړه کړې وه او د ځینې سیمو تر تصفیه او په سیمو کې تر پوځي عملیاتو وروسته داسې پریکړه سوې ده چې د سیمې پاڅون کوونکو ته وسلې ورکړل سي تر څو هغو سیمو ته چې له داعش څخه پاکې سوي دي بیرته د وسلوالو د ورتګ مخنیوی وکړي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د خلکو د پاڅون له ځواکونو د حکومت ملاتړ ادامه لري. د چارواکو په وینا د حکومت تر چتر لاندې د ولسي پاڅون په ګډون ځایي کسان له خپلو کلیو او سیمو له داعش او طالبانو سره اړوندو کسانو څخه دفاع کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د خلکو له پاڅونه د حکومت ملاتړ په اړه وویل.
بله،
د دولت لخوا دوی ته د مهماتو او وسلو مرسته شوې ده، خو دوی هغه ځواکونه دي چې د حکومت په ملاتړ پاتېدلي دي او دولت هم د دوی ملاتړ کوي او د عیاشې مرسته ورسره کوي. ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې د خلکو د پاتسون برخه یو شمیر کسانو مخکې هم وسلې لرلې. دی په ننګرهار ولایت کې د دغو خلکو شمیر سلګونه شي او وایي چې دا شمیر تغیر کوي. دا شمیر تغیر کوي، کله 230، کله 830 او کله 530. دا پاتونونه د خلکو لخوا دینو ځکه تغیر کوي. څوک نسی ویلای چې دوی 250 دي که 230 دي او که 800. په همدې حال کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال نسیم سنگی وایي چې په ولسی پاتونونو کې شامل کسان د ننګرهار ولایت په 300 امنیتی پوسټو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت د اچین، رودات، کوټ، چراغام او دی بالا ولسوالیو له تصفیه وروسته پولیس او د ولسی پاتون ځواکونه په دغو سیمو کې حضور لري او کلی خوندي ساتي.
د ازادي رادیو په نن ماښام زرو بجو پورې او په بجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلوي. د افغانستان د حکومت یو لوړتبه چارواکه یو اربیا پر وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته حاضر شي او وایي چې کدوی غواړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي نو باید د سولې خبري وکړي. د افغان چارواکي ویل دي چې که داسې ونه شي نو د وسلوالو پر ضد جګړه به دوام لري. تازه دی رادیو خبريال مجیب الرحمن حبیب زای په دیاړه له مزار شریفه رپورت لري.
محمد ماقق وایل که طالبان افغانان دی او پر اسلامیت ایمان او عقیده لري، پریکړه دی خلکو ته وسپاري او د آزادو ټاکنو له لارې دی سیاسي قدرت خپل کړي. طالبان چې د انسانیت او افغانیت لافي وایي هوستې راشي واک دی خلکو ته وسپاري، هغو خلکو ته چې مقاومت او جهاد یې ترسره کړی دی. دوی د تصمیم ونیسي، ټاکنې دې ترسره کړي، دوی دې هم صندوق کېږدي او موږ به هم ورته صندوق کېږدو. محمد ماخخ چې د عبدالری مزاری د مرګ د یوشتم کال یاد غونډې ته په مزار شریف کې خبرې کولې. په غونډه کې خپل زرګونو پلویانو ته وویل چې افغانان د سولې لیواله دي، خو بایزته سولې غاړي او هغه سولې غاړي چې په کې اساسي قانون رعایت شي او 15 کلن لاسته راوړنې حفظ شي. هغه وویل چې مخالفین د یادو شرایطو په منلو سره د سولې خبرو ته حاضر شي، دوی به ورته ښه راغلاست وایي او کنه بیا به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په مرګونو حملو سره لمنځه وړل شي. خو په عین وخت کې وویل د سولې عالي شورا مشر بې ځایه بانک یا غک پورته کړ او د مخالفینو په وړاندې جګړه ناجایزه وبلله. هغه ویل چې د طالبانو په وړاندې د خلکو او هیواد د ساتنې په مقصد جګړه جایزه ده. د سولې علي شورا مشر یو بې ځایه بانک تر سره کړ. هغه ویل چې د وسلوالو په وړاندې جګړه ناجایزه ده، ګواکې هغه به پوه نه و. خو د هغه چا په وړاندې چې زموږ د بچیانو وینه تویوي جګړه جایزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان دولت چارواکو د مخالف وسوالو په وړاندې دوه ګونې تګلاره غوره کړې ده، کله یې پر دوی د سولې غږ کړی او کله یې هم پر نظامي ځپلو ګواښلی دي.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا اعلامیه خبره کړې ده او په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د دغې شورا د مشر خبرې تحریف شوې دي او ځینې مطبوعاتي ادارو د ده خبرې ناسمې خپرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبریال داوود تپان له پکتیا په رپورت کې وایي چې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د دغه ولایت د کرنې ریاست هغه نیالګي چې باید په ولسوالیو کې پر خلکو ویشل سوي او کرل سوي وای، د ولایتي شورا د ځینې وکیلانو لخوا په بازار کې پلورل شوي دي. د دې خبرې نور جزئیات به د داوود تپان په رپورت کې واوري.
په پکتیا کې د کرنې رئیس زبیولا سنځای وایي سږ کال یې د خلکو د غوښتنو پر اساس د نیالګیو نیحالولو یو منظم جدول جوړ کړی. ولایت مقام او وزارت ته کاپیانې سپارلي او له دوی سره هم موجود دی.
هم دقیق نه شم ویلی چې هر ولسوالۍ سهمیه معلومه ده، جدول په اساس باندې معلومه ده، دغه قطعا دروغ نه جوړیږي. جدول معلوم ده، دیوالی صاحب سره په لاس کې ورسره ده، موږ خپل مرکزي ادارې ته خبر ورکړ په اداره کې موجوده چې کوم ولسوالۍ څومره سهم کوم نو نیالګي موږ چاته ورکړ دي او څنګه دي، ا تسلیمي هم د هیاتانو سره موجوده.
نوموړی دا هم وایي د دوو ولسوالۍ احمد خیل او ځاځیاري وب نیالګي له څخه د ولایتي شورا وکیل سردار ملنګزوی د وسلوالو په زور وړي دي. او په خبره د احمد خیل ولسوالۍ د کرنې د ترویج مدیر د معلوماتو لمخې چې وکیل وړي نیالګي دوی ته نه دی رسیدلی.
دا که زه ووایم چې دلته دغه مشکل به حد ډېر زیات و، دوی ډېر عجله لرله چې موږ ته راکړه او عجلې په څنګ کې د لاړه پرته دی چې موږ سره مشوره وکړي نیالګي د ګودام نه خپل بار کړی وړه. نه نه تنها دې موږ غوښتنه ته غوږ ونیول او د موږ مسؤلیتو او دندو ته غوږ ونیول او نیالګي بار کړی وړه. د پلورلو به عزت څه نه وایم، د موږ کارکوونکي چې احمد خیل ولسوالۍ نه راغلی و هغه وویل چې د موږ نیالګي چې تاسو خلکو ته په وخت کې ورکړي دي په بازارو کې او په شخصي حجرو او جوماتو کې کېنول شوی، ولسوالۍ سهم ته موږ ته نه دی راوړل شوی. نو بنا نه هغه دوی موږ غلط تعبیر کړی دی، اکسان تعبیر کړی دی، پلورل شوی دی، کېنول شوی.
دا خبره چې د ځینو ولسوالۍ سهم د ولایتي شورا وکیل سردار ملنګزوی په زور وړی دی. د پکتیا ولایتي شورا ځینو نور وکیلان هم تاییدوي، وایي چې د دې ډول زور واقعي مخه دې ډب شي او اداره دې دغه خلک وپلټي. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری
د سرکرم د لوسوالی د زراعت ترویج مدیر زنګ ولې و چې د موږ سهمیه نور وکیلانو په زور به اثر ده وړي د واقعا دغه عمل مو غندو، د دې خاطر باندې چې باید نور د زور واقعي او چورکولو د کلوب ماتولو په مساله پای ته ورسیږي. او موږ غواړو د رئیس زراعت نوولات مقام نه هغه چاته بده کې غیر قانوني کار کړی هغه باید پښتنه وسی.
دا ګردیز خار او ځینې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دوی لپاره د زراعت ریاست لخوا ځانګړي شوی نیالګي چې باید په وړیا ډول دوی ته ورکړل شوی وای په خار ولسوالۍ کې پلورل کیږي. دغه تورونه چې سردار ملنګزوی په زور له کرنې ریاست څخه نیالګي وړي او بیا په بازار کې پلورل کیږي، نو موړی نه منی وای چې د کرنې ریاست رئیس زبیح الله سنځي پر نیالګي پلورلی او د وړي دي. نوموړی دا هم وایي چې دا مدخل او ځاځیاري ولسوالۍ سهمیه نه دی وړی او نه زراعت ریاست کوم ثبوت لري چې د دغه نیالګي په زور وړي او بیا په بازار کې پلورلی دي. د چارو کتونکو او مدني فعالان له ولایتي او مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې د وکیل او زراعت رئیس ترمنځ دغه قضیه په ښه ډول وڅېړي او بیا ولسته روښانه کړي چې نیالګي څه شوي او په کوم لور وړل شوي دي. دا جنجال په داسې مال راپورته کیږي چې د پکتیا ولایتي ادارې د رواني میاشتې په نیمایي کې ژمنه وکړه چې سګ به ټوله پکتیا کې د سرسبزۍ لپاره 1500 مسمر او غیر مسمر نیالګي نیالوي چې ډېره برخه باغونه جوړوي.
خبریاست ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څیړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوي شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خوله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه یي ماده تاثیر نه لري. بیو اکتیو شیشه چې پودر ته ورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګرد اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 6 لکه ځلې زیات ژوول کوي.
د ایران پاوچ پرون دوه توغندی و ازمویل چې د منځنی واټن وشتون کې دی او د امریکا متحده ایالاتو په غوسه کړی دی. امریکا ولی چې دوی د ایران د دې راکټي ازموینې په اړه څېړنې کوي او د اړتیا په صورت کې باید د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یاد کړي. احمد شبر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
جوابش معکوس 3 2 1 آتش.
په تیرو دوو ورځو کې ایران د بالستیک څو توغندي د دې سربیره وازمویل چې امریکا اعتراض پرې وکړ. داسې ښکاري چې ایران له دې ازموینو سره خپل زور اسرائیل ته ورښکاره کړ. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وسله واله ډله وایي د قطر په نوم توغندی د اسرائیل د وشتلو لپاره جوړ شوی دی. د سپاهي پاسداران د هوایي ځواکونو قمندان برید جنرال امیر علي حاجي زاده اسنا خبري اژانس ته وویل چې دا توغندي د 2000 کیلومتر هدف لپاره جوړ شوی دی. طبیعتاً هر څومره چې زموږ دشمنان فشار زیاتوي او بندیزونه ډیروي، د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او انقلابي ځواکونو غبرګون د دشمنانو په وړاندې زیاتیږي. حرکت او هڅې به هم ورسره زیاتې شي او ورځ تر بلې به خپل ځواک پیاوړی کړو. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د ایران د دغو توغندیو له ازموینې مخکې له مخکې خبر وو او پر دې فکر کوي چې څرنګه عکس العمل لخپل لوري سرګن کړي او څه ډول خبرګون ملګری ملتونه وشي. د واشنگتن په وینا داسې اسموینی د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه شایع سرغړونه حساب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د ایران د توغندیو له تجربو وروسته په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې راپورونو په اړه اندېښنې نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره شریک کړي. د جنوري په میاشت کې امریکا د هغو کسانو او شرکتونو پر ضد بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو په مخکینی پروګرام کې لاس درلود. دا بندیزونه د ایران لوري د منځنی واټن توغندیو د ازموینې لپاره ولګول شول، خو د ایران نوی توغندی د ایراني پوځي چارواکو په وینا اسرائیل وشتلی شي. د ایران او تل ابیب یا بیت المقدس ترمنځ حواله لارې نږدې فاصله شاوخوا 0 کیلومتره ده. په منځنی ختیس کې اسرائیل یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې لري، خو په دې برخه کې ښکاره خبرې نه کیږي. دا به په راتلونکو ورځو کې معلومه شي چې اسرائیل د ایران د خبرداري په اړه څه وایي او تر څه بریده د ایرانی چارواکو خبرې جدي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حبیب رحمان پردیس د هلمند سنگین ولسوالۍ څخلي کې چې دلته په سنگین کې ډیر شایسته باران روان دی. باران اوري او درانه سیلابونه راغلي دي. بل اوریدونکو له غزنی څخلي کې محمود روشن صاحب چې دلته هم باران اوري نن په غزنی کې، او د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو عبدالغفار تقوا صاحب د باران د تاسکو په شان سلامونه وایم لیکي او وای چې ما تاسو ته د دا چې د کومې سیمې څخه پیغام راستولای نه لرستل کیږي. د افغان بیسیم په ټلیفونونو کې چې تاسو کله پیغامونه راستوي نو لطفا د خپل په ټلیفون کې د پښتو لیک دود څخه کار اخلي، د پښتو فونټ څخه کار اخلي، ځکه کله چې دا پیغامونه راسي بیا دلته هغه سم نسی لوستل کېدای. د ازادي رادیو نور اوریدونکو هم خورا زیات پیغامونه راستولي دي. دا خبره تر دې سوي د چی په متحده عربی اماراتو کې پرون شدید باران سوي او سخت توپان راغلی، دوکانونه بند سوي دي او ښوونځي رخصت سوي دي. خلکو ته سپارښتنه سوي ده چې له کورو دي نه وزي، او په دوبۍ کې چې افغانان ډیر کاروبار لري. پرون مازدیګر خواته سیل راغلی و. یو اوریدونکی خالد احمد رحیم زاده له هرات لیکي چې دلته د طالبانو په شندن کې د طالبانو جګړه ډیره شدیده نه ده. په ګرش کې د ازادي راډیو یو اوریدونکی لیکي چې دلته جنگ روان دی، او یو بل اوریدونکی لیکي چې محمود روشن صاحب لیکي چې ولی د پاکستان د کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام لوبو کې برخه نه اخلي. دا خبره به وروسته در سره کوو. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو خبرې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په ناګپور کې د هند په ناګپور کې مسابقه لري. ډیرو اوریدونکو د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه پوښتنې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم به نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو لوبه پیلوي. نو د ازادي راډیو اوري په خبرونو کې وروسته په دې اړه تفصیلي معلومات درته وړاندې کوو. د تاسو ټول دوستانو مننه چې د افغان بیسیم په ټلیفونونو مو ازادي راډیو ته پیغامونه راستولې دي او زحمت مو ایستلې. د ازادي راډیو خبرونه به تر یو لسو بجو وي. دا خبرونه اوس به قسیم سولمال د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان برښنا شرکت وای تر راتلونکو یو نیم کال به د افغانستان جنوب ته د وارداتي برښنا د مزید غزولو کار بشپړ سي. دغه شرکت رئیس قدرت الله دلاوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه مزید به د 1500 کیلو ولټه برښنا د لیشت ظرفیت ولري چې له گاونډي ترکمنستان څخه واردېږي. د افغانستان کابینه د دارلمان مانی د جوړولو پروژه تصویب کړه. د جمهور رئیس د خبر پانی لمخي تمکیږي دغه مانی په 15 پړاوونو کې د 14.5 میلیون امریکایي ډالر په لګښت جوړ شي. نن د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه په شلوره نړیوال جام کې خپلو کې سیالي کوي. د لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د هند په ناګپور ښار کې کیږي. ایران د منځنی واټن دوه بالستیک توغندې تیره ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې اورس مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. د امریکا د فدرالي استخباراتو اداره اف بی آی وایي چې یو شمېر ایراني چارواکو د دې ادارې د یو متقاعد مامور رابرټ لیونسن په موندلو کې د مرستې هڅه کړې ده. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت یادایش او قومندان عمر الشیشانی چې امریکایي چارواکو تیرونه ګمان کوي چې په هوایي حمله کې به وشل سوی وي یوازې ټپی دی. او امریکایي او عراقي چارواکي وایي چې ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس تیر میاشت د عراق په شمال کې په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت یادایش د کیمیاوي وسلو مهار نیولی دی.
ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د انصاف په لټه کې یو حقیقت څه دی دوه اونیس پروګرامونه درته لرو. خو تر هغه مخکې به سالم محمد سالی ته وار ورکړو چې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه تبصیري لوستې دي او جزئیات وړاندې کوي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی په داسل کې چې وسلول طالبان افغانستان ته ګواښ پېښوي. هلمند رود لا هم د تسکین سرچینه ده. د ورځپاڼې خبریال چې پورستوي کې هلمند تللې او له دوو افغان استادانو سره یې د هلمند رود پر غاړه میان خوړلي لیکي. دغه کسان چې کله د هلمند رود غاړې ته ورسېدل چې اوبه یې په خاموشۍ سره بهېدلې خپل پټوانې وغوړول او په څو شیبو کې چای تیار شوې. لیکوال وروسته له دغو کسانو سره د کبانو پخولو یو رستوران ته چې له مرکز لشکرګاه بهر د سیند پر غاړه پروت دی ځي. دا نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی هلمند نن سبا د وسلولو طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. څلور لسیزې مخکې په کوچنۍ امریکا مشهور و. د تینس میدانونه او شایسته رستورانتونه پکې وه چې افغانان او بهرنیان ورتلل. هلته کورونه هم د هلمند رود پر غاړه د امریکا په څیر جوړ شوي وه. په لیکنې کې راغلي د لمر پرېوتو په وخت کې به هغه کسان چې په دغو کورونو کې اوسېدل خپلو چمنونو ته وتل چې په سیند کې د لمر د زرینو وړانګو ننداره وکړي. د نیویورک ټایمز په مطلب کې راغلی هغو استادانو چې د ورځپاڼې له خبریال سره په میله وتلي وه د شعرونو لوستل پیل کړل او دوی د تیر وخت یادونه هم په ذهن کې ژوندي ساتلی وه. یو استاد په حسرت سره خبرې وکړې او وی ویل چې هلمند دی یو ور بیا د هلمند پخوانی تصویر وویني چې یو وخت د افغانستان یو پرمختللی او مدرن ښار و. د بریتانیا چاپ ټایمز رسپانې هم په خپله تازه غنې کې د افغانستان په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: افغان پناه غوښتونکي د اروپا د بیرونکو خوب له کبله بیرته خپل هیواد ته ستنېږي. په مطلب کې افغانستان ته د هغو زرو پناه غوښتونکو افغانانو د طالبانو ستنېدو ته اشاره شوې چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یې له دې شعار سره هرکلی وسو. هیواد ته ښه راغلاست، افغانستان تاسو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه د هغو 178,000 افغان پناه غوښتونکو له ډلې چې د تیر میلادي کال په جریان کې اروپا ته رسېدلي دا شمېر کم دی، خو یوازې افغانان نه بلکې د عراق او سوریې پناه غوښتونکي هم په اروپا کې پر خپله استوګنه غور کوي. ټایمز لیکي د غفور په نوم یو افغان پناه غوښتونکی چې جرمني ته د تګ لپاره یې 15,000 پاونډ مصرف کړي اوس د خپل تصمیم په اړه زړه نازړه دی. ورځپاڼې لیکي چې د ورځې 3,000 افغانان له خپل هېواده وځي، خو د دوی اکثریت په ایران کې نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د ټایمز رسپانې په حواله تر 544,000 زیات افغانان یا په خپله خوښه یا هم د فشار له کبله له ایرانه وتلي او افغانستان ته ستانه سوي دي. رسپانې زیاتوي اروپا ته د تګ لپاره د افغانانو تر ټولو ستړی سفر د ایران او ترکیې ترمنځ پر لاره تګ دی، خو دوی چې ځانونه اروپا ته رسوي ستونزې نه ختمیږي، بلکې اصلي ستونزې هغه وخت پیلیږي.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو. د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی؟ د هند حکومت له افغانستان سره په پراختیایي پروژو کې د دوه نوي کوچنیو پروګرامونو د عملي کولو سندونه لاسلیک کړل. په کابل کې د هند سفیر پرون د دغو سندونو د لاسلیک پر مهال د ټولو رغونکو پروژو پر عملي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله دغه سندونه ورسره لاسلیک کړل او ویل چې د دې پروګرامونو له عملي کېدو سره به د هغوی په سیمه کې د هغوی اوږدمهالي اغېز ته هم پام وشي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
هند په پام کې لري د افغانستان په هغو ولایتونو کې 29 کوچنۍ پراختیایي پروژې عملي کړي چې په تیرو کلونو کې له نړیوالو مرستو کم برخمن شوي دي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وورا د چهارشنبه پر ورځ دغه پروژو له عملي کوونکو ادارو وغوښتل چې په لنډ مهال کې دغه پروژو د عملي کېدو لپاره کوشش وکړي. دوی کوچنۍ پراختیایي پروژې په چټکه توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین شوي دي. زه له ټولو عملي کوونکو ادارو غواړم چې خپل ټوله هڅه وکړي څو موږ په اغېزمنه توګه او لنډ مهال کې دغه پروژې عملي کړای شو. دغه پروژې 9.4 میلیونه ډالر ارزښت لري چې تر ډیره تمرکز په چټکه توګه پر اغېزمنو کارونو باندې دی. دا پروژې د ښوونې او روزنې، لوړ زده کړو، کرنې، د کلیو پراختیا، فوایدامې، اوبو او انرژي، ښځو چارو، کارو ټولنیزو چارو، روغتیا او کډوالو چارو وزارتونو او د غرض د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او بدني روزنې د ریاست لخوا عمل کیږي. د هند سفیر همدارس ویل تمه کیږي په نږدې راتلونکو کې د 25 میلیونه ډالر په ارزښت د واتیا نورو پراختیایي پروژو کار هم بشپړ او په افغانستان کې عملي شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی کابل ته د خپل روستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې دغه هیواد به تر 2020 میلادي کاله له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د چهارشنبه پر ورځ همدغه غونډې ته وویل دغه پراختیایي پروژو په عمل کېدو کې باید د هغو اوږدمهاله اغېز ته پام وسي. د وی ډیټا په کټو چې لږه مرستو څخه د پراختیایي لومړیتوبونو پر اساس ګټه اخیستل کیږي، دا ډیره مهمه ده چې د مربوطه ادارو لخوا په تشخیص او عمل کې دوه کې اوږدمهاله اغېز په پام کې ونیول سي. هند له 2000 لومړی میلادي کال را په دې خوا په بنسټیزو برخو، روغتیا، ښوونې او روزنې، کرنې او داسې نور برخو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سلما د اوبو بند، د افغانستان د پارلمان ودانۍ، له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر جوړول له افغانستان سره د هند مرستو سترې بیلګې دي.
د ازادي رادیو خبرونې تاسې اوریدنه ما شام تر وو بجو پوري به مش خبرونې کو تر غورسته بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې پیلوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی دوستانو نن چې د خبرونه تاسو اوري د سی شنبه ورځ د مارچ د 8 نیټې د خزو نړیوال ورځ سره برابر ده او سبا چې د خبرونه بیا ځلی خبريږي نو یو ورځ به لدغه ورځ خطیر شي خو په هر حال موږ خپل درنو خويندو ته د زړه له کومې د خزو د نړیوال ورځ مبارکي وایو او نن په دغه خبرونه کې د وی خورکې ستونزه چې په پروان ولایت کې وسیږي د دوی د تعلیم ستونزه مرخصتي ده چې د تعلیم په وړاندې ځنی خندونه دي دغه د دوی ستونزه بو واورو تر هغه ورو سبب یا هم دغه ستونزه د پوهنې وزارت د چارواکو مخ ته کېږي چې هغه یې پاړه څه وایي میرے بھائی کس طرح سے ستونزه څه د خورکې
ازما مشکل خدا دی چې څو کال البته دلته زمونږ په سیمه کې خو هلته طالبان نه و خو ما سره البته د مکتب د درسونو په خاطر باندې ما غوښتل چې زه به درس ووایم خو دلته ښوونځي نه و زمونږ اقتصاد هم بیخي د حد زیات البته ضعیفه و او چې ما د تری جنکۍ البته کابل کې هغو دي چې هلته مکتب ویلي او ما ته داسې احساس پیدا شو چې زه به چې من چې هر رقم کېږي مکتب ووایم اندسه هله 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 خو د شپو ورځې کلبته څه کوم یو نیم کال شو چې دلته طالبان هم وجود پیدا کړی دی اوس بیخي ما ته مشکله شوه چې زه بې قطعه سره مکتب نه شم ویلی دا د افغانستان ستونزې دي کاته چاودنې او دا خلکو دا زما د تره جنکۍ او بیا هلته مکتبونه خلاص کړه سږ کال زما د تره لور البته محصله ده پوهنتون وایي د ډاکټرۍ اوس هلته طالبان پیدا شوي دي بیخي خو نشم کولی چې مکتب وایم د ما د حکومت نه په قضا خواهش دی چې دلته ما ته یو کابل کې کور ما سره بالاخره همکاري وکړي چې مکتب ووایم یو څه وکړم د دغه خاطر
تاسې څوم ټولګي کې پر ښوونځی لوستی دی
تلاشه محترم ما خو البته ښوونځی نه دی لوستی خو ما د ترمې معلم و کله چې زه کوچنی یم د ده نه به ما لږ لږ لوست کاوه بیا کله چې زه لویا ژوند بیا کورنۍ غړو هغه د تره ته هم نه پرېښودلم چې د تره نه ما لوست کړی وی خو زه اوس په ځان باندې مطمئن یم چې د یو لسم صنف امتحان یا د لسم صنف امتحان به ورکړی شم په دغه ځای کې د هېڅ ژلې سره داسې احساس به نه پیدا کېږي چې ښوونځی ولولي ولې ما سره شته په دې چې ما د تره جنکۍ په کابل کې وي هغو دي به ما ته ډېر په دې باره کې زور راښوده چې بس موږ درسونه وایي تالته بېسواده ناسته نن دې په خاطر ماته احساس پیدا شو چې زه باید چې اکمان مکتب ووایم
تاسو څو کلن یې اوس
موږ پلار خو نه ما تاریخ نه دی وهلی خو زه چې فکر کوم نولس شلو کلو شاوخوا کې
سمه ده خورکۍ انشاءالله چې ستاسو مشکل موږ د چارواکو سره شریکوو هیله من یم چې د حل لاره ورته پیدا شي
د انصاف په لټه کې
دوستانو د لیلا ستونزمو د پوهنې وزارت د ویان خاغلی مجیب مرداد مخې ته کې خودله خاغلی مرداد په اړه راته وویل
زه په دې حق له درس وایم چې هغه کسان چې په دې منطقه کې جنگ روانه ده جګړه روانه ده او دوی شوانځي ته تللې نشي دوی کولای شي چې بل ولایت ته بل ولایت ته ځي دوی کولای شي چې هلته په شوانځیو کې شامل شي او دا امکان دوی ته شته او هیڅ مشکل نشته دی
بله مرداد صاحب که دوی کابل ته راشي ستاسو مرسته بور سره څه وی عدل تکول شي چې دوی خپل تعلیم مختبوزي یو څوند چې دوی د غوي دادا چې مثلا کورنۍ د دوی لته ډیره ده او دلته د سیدو استوګ نه زیان لري کدوې کابل تراشي د دوی دغه د تعلیمي ستونزې د واري برخه کې د پوهنې وزارت څه وکړي
خو د دوی د تحصیل او پات له درس وایلې شم چې هیڅ مشکل نشته کله چې دوی خپل اسناد خپل سره ولري کابل تراش مونږ غوي سره همکاري کولای شو دوی کولای شي چې په مکتب کې شامل شو او خپل درسو ته دوام ورکړي خود استوګنځایو په اکل د الکترونو د پاره لایي شته په مکاتب کې په شونځایو کې
مننه مرداد صاحب ده خورکی کول شي چې کابل تراشي تاسو سره د نږدې نه وګوري او د غسونځي تاسو لوړ مقامات ته ورسوي
حتما دوی کول شي چې راځي او خپل مشکلات مون سره مطرح کړي او مونږ تلاش کوو چې د دوی مشکلات د حل لپاره یو لار پیدا کړو
بله مرداد صاحب په نن سبا په افغانستان کې په دغه نام نو سیمو کې څومره دغه سنور خويندې وي چې دغه ورته ستونزې لري او د خوانځي او د تعلیم نه لري پاتې دي
یو واضح خبره ده چې په هغه مناطقو کې چې جګړه روانه ده هلته زموږ شاګردان ښوونځي ته تللی نه شي متاسفانه تر هغه وخت پورې چې جګړه روانه ده په دې مناطقو کې د دوی مناطق او د دوی ښوونځي تللی دي نو دا مسئله یو ملي مشکل ده او دا د سولې او د جګړې سرنوشت تدا اړه لري کله چې جنگ ختم شي مکاتب خوشی کیږي او کله چې جنگ په ځای کې روان شي نو هلته مکاتب تل کیږي
بله مردا چې به ورسته پښتنه غدا چې د مارچ د 8 نیټې په مناسبت باندې دغه خويند ته دغه مېرمن ته تاسو څه پیغام ورکول شي چې دوی د سبق په برخه کې د مکتبونه تړل شي
دا زموږ یو دینی فریضه هم ده د ذکرو او مونږ هغه ته دا وایلی شو چې مونږ هغه سره یو او هر امکانات چې د وزارت کې دي د دوی په خدمت کې دي دوی باید ښوونځي ته ورځي او درس او تعلیم وکړي هلته چې د دوی د آینده د دې درس او ښوونځي سره تړلی دي
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم کوټه ازریک وی
ګرک و ازریک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
قدر منوریدن کو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله د خبرونه کوربه اجمل تورمال مو پلوه بخون کې خدای سپاري په دې هله چې تاسو د ستونزو لپاره مو وسمه حل لار پیدا کړی وي او کوشش مو هم همدار چې تاسو ستونزې له چارواکو سره شریک کړو او چارواکي د واري په برخه کې اقدام وکړي تر بل خبرونه مو پلوه بخون کې خدای سپارم خوونه ولرای خو پتلوتلو کې د ټلیفون شميره لزان سره یاداش کړئ 0992 یا نوی درویشت
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه اومنی د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونې په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده قرمان صاحب د لمړی پښتنې په توګه غواړم دا پښتمه چې په هلمند کې ورستي حالات څنګه دي جنگ تر کوم حد پر رسیدلې دی ځکه دا سي راپورونه موجود دي چې حالته د ملي اردو په عملیاتو کې یا د افغان ځواکونو په عملیات کې ډېر پرمختګ نشته ستاسو وینا په دې ارتباط باندې څه ده
عملیات تنها په دې کې نه خلاصه کیږي چې عملیات خلک توپ او ټانک عملیات وایي عملیات په خپل رقم کې دیر کمونه لري غلچتی عملیات او پراتیفی عملیات په اومکت مخالفینو کی کار کول تانگ او توپاک او تیارا حقا وسیله ده چه طولی وسیله عملیاتو کی ناکامه سی بیانو اخیرانی وسیله توپ او تانگ ده چه دیر وسیله سختروس پوری مش خورا لزم استفاده کرده په ډیرو کمو محلاتو کې په اصطلاح باندې موږ د ټانګ او توپ څخه استفاده کړې ده موږ حق اولیت بخښنه تور کړې ده چې څنګه د ولسونو په مرسته د قومونو په مرسته د قومي مشرانو د جهادي شخصیتونو په اصطلاح باندې د مدني فعالانو د ولس په کومک باندې د مخالفینو په منځ دا زه حاکم کو چې جګړه زموږ نه ده جګړه پردی ده، پر دې ملت تعامل شوی ده، او په دې کې موږ خورا مثبت پرمختګ کړی دی.
بله قهرمان صاحب، ځینې کسان د هلمند جګړه د کندوز سره مقایسه کوي او وایي چې طالبانو په خپلو ځایونو کې پیسې موزین ول، د دوی ماسته دې ته ګورل چې هوا یو څه سرګرمه سي، دوی بل هم خپل عملیاتو ته زور ورکړي، خپل جنگو ته زور ورکړي. فکر نه کوي چې دا جګړه به تر هغه اندازې پر چې تاسو مخکې ویل جدي حالات، په جدي فکر نه کوي چې اوس په آینده کې یاد اوس لپاره
هلمند هوا اوس هم ګرم ده. کچیری د هوا د ګرمښت په لحاظ خلک فکر کوي اوس هم د هلمند هوا کچیری دغه تورمندي موجود وای او دغه فشار چې د منطقې په سطح دلته موجود دی چې باید دلته جګړه شولاوره پاتې شي، نو اشتعال شوی دغه اوس هم هر لحظه جګړې خپل شدت درلودی. دا خپله پر دې باندې دلالت کوي چې پهښکاره باندې فعلا تاسې مفسره مخالفین چې دي هغه په مساوي حالت کې قرار لري، یعنې د هغه حالت څخه وتلي دي چې دوی په اشتعال باندې هجومي شته باندې حملاتو دپاره امکانات ولري. ما درته وویل په دوه جهاتو درې جهاتو کې موږ خورا مثبت مقصد لرو، یو دا چې زیر په پوښانه کولو کې لویه برخه مخالفین ولس په دې پوهېدلی دی چې جګړه پردۍ ده، پر دې وطن باندې تعمیل شوې ده او پر دې ګوزنه باندې خورا ډېر کار مشتري او درګر هم پر دې ګوزنه باندې کار کوو. او دوهمه ګوزنه چې زموږ بعضې چریتي او په اصطلاح باندې شبخوني عملیات دي، یعنې هر شپه هر ورځ داسې شپه داسې ورځ مې نه په یادېږي په اصطلاح باندې چې په چریتي عمل په نتیجه کې دي او پر دې ګوزنه باندې هم ډېر کار کوو چې هغه هم عام ولس ته ضایعات نه رسېږي، هغه مشخص هدف تعقیبېږي او هغه مشخص مسایل تعقیبېږي. پاتو چې ټول په ټانګو تیاره دا زموږ وروستۍ ګوزنه ده، که چېرې موږ تنورې لارې چارې معاصرې تمامې نه شي، بیا کېدای شي د دې وسیلې زه هم کار واخلو چې موږ په ډېر احتیاط سره کوښښ کوو چې د هغې وسیلې څخه تر هغو کار وانخلو تر څو زموږ نورې وسیلې کار وکړي. دا هم جګړه ده، هره ورځ کېدای شي په اصطلاح باندې د جګړې په حالاتو کې تغییر راشي. ولې د قیدن په حال په قیدن د وضعیت په هکله دومره درته ویلی شم چې زموږ مسله لا قوامی واقعا شروع یه لری او زموش دوله سمکاری خورا صلاح نیادون سر را دیر سویده او دا باور کچه دوله سپر خپل و قوتون و بانیزیت سویده.
مخ که دا سی راپورونه و چی پا هلمند که تقریبا نتل زر افغان زاکون و زیپر زایده وست دوی تشکیلات هم پا دا غاد که دی او کچنگ اول تا دا تالیبان و دا شمیر پاره بندی چه معلومات لری تاسی چی چه شمیر که تالیبان موجود دی؟
مجموع که سولمن صاحب مشکلات زموش پا تشکیلات که هم موجود دوا د دې څخه سترګې څوک نشي پټولای. بعضې بې پروايي موجودې وې، ولې زما د مسؤلیتو د راتګ سره مې ډېر چټي پر دې جاب باندې کار کړی دی. تر یو حده پورې مو په اصطلاح خلاګانې تثبیت کړي دي او د هغو خلاګانو د ډکولو دپاره په اصطلاح باندې چټي جدوجهد کوو، کار کوو په اصطلاح باندې چې هغه خلاګانې دغه کړو په اصطلاح باندې ډکې کړو. ولې هغه تجهیزات هغه پرسونل په هغه کمیت چې په اصطلاح باندې زموږ د نهادونو په اختیار کې کم امکانات دي، مصالح مخالفین خورا د دې څو برابره په لږ قوت کې، یعنې هغه اندازه چې تبلیغ کېږي یا خلک وایي. ما درته وویل چې نور د مخالفت په جهت کې روحیه د خلکو سره خورا کمزورې شوې ده. ولس نور په اصطلاح باندې په دې پوهېدلی دي چې دا جګړه په اصطلاح باندې یو بزنسي و تجارتي و تعمیل شوې جګړه ده. دا کم داسې یو مذهبي اړخ و، یو مذهبي په اصطلاح باندې دغه نه لري چې په اصطلاح باندې نور خلک دي دغه وکړي، بلکل د هغوی په سپو پکې خورا کمزوري ده.
بلې قهرمان صاحب، که مشخصا وایست چې افغان ځواکونه په هلمند کې کومې خلاوې لري، کوم امکانات چې د دوی په اختیار کې نسته؟
دا معلومیږي په اصطلاح باندې چې د هغوی زموږ قوت د هغوی څو چنده دی. ولې دلته پکار چې موږ بعضې نواقص درلودل، له هغې جملې څخه لکه تاسو چې اشاره وکړل بعضې تشکیلاتي خلاګانې او بعضې مثلا د هماهنګۍ په حساب باندې څه نا څه په اصطلاح باندې کمزوري و ضعف، تر یو حده پورې مو پر دې باندې جدي کار کړی دی. نو زه چې دغه خپل کار و زحمت و تکالیفو ته ګورم، بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې بالکل به د جنګ جغرافیا ډېره ژر د نظام او د ولس په ګټه باندې تغییر وي.
قهرمان صاحب، داسې مشخص کړه ته وایست چې ستاسو عملیات په کوم ځای کې جریان لري او جګړه د هلمند په کوم ولسوالۍ کې فعلا جریان لري؟
جګړه تقریبا یو فراگیر حالت لري. جګړه تقریبا په ټول ولسوالۍ کې کسره وای، یعنی په هر ولسوالۍ کې البته په اصطلاح باندې یو اندازه مخالفین وجود لري، او په اصطلاح باندې جګړه په ټول آباد باندې په ټول ولایت په سطح باندې په شکل د پراګاندا باندې دوام لري. مشخص دا شی په اصطلاح باندې چې په دغه نقطه کې ډیر فشار دی یا په دې کې لږ فشار دی، چندانې تفاوت یې نشته، سره توازن یې تقریبا سره یو رقم دی. ولې په شمالي هلمند کې بعضې اوقاتو کې شدت د جګړې یو اندازه زیات وي، چې په اصطلاح باندې یو هغې ته هم زموږ تدبیرونه موجود دي. نور تقریبا هغه خبره ده جګړه یو فراگیر حالت لري. مشخص پر یوه نقطه باندې فشار ما دپاره هېڅ
او داسې ویلی سي قهرمان صاحب، دا جګړه خو اقتصادي اړخ هم لري طبیعي ده. کله چې دا د ټاپي د پروژې د جوړېدو که موضوع یاده سوه، او د دې سره سره په هلمند کې نامنه هم زیاتې سوې، داسې ویل کېږي چې په حساب طالبان یا وسلوال مخالفین یا ځینې استخباراتي کړۍ غواړي د مخالفین څخه په استفادې دلته مشکلات جوړ کړي او بالاخره د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي. ستاسو معلومات څه دي چې طالبانو د تجهیزولو د ملاتړ تر شا کم هیوادونه یا کمې کړۍ کمې استخباراتي ډلې لاس لري؟
ما بارها د پیس ولامل صاحب په دې اکله خپل نظر په خوان څرګند کړی دی، اوس هم څرګندوم. زموږ د افغانستان جګړه یو خورا یو لویه غلچکي پراګیره جګړه ده، چې په دې کې د منطقې په سطح باندې ملکونه هم بېطرفه نه دي، لکه ایران او پاکستان د اسلامند فرامن کې چې په ساته ملکونه هتا عربي بازي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم. په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې ځي داخل دي. دا جګړه خورا یو لوی ابعاد لري، لوی دغه لري، او په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی. هلمند هغه یو ستراتیژیک موقعیت لري که هلمند کې نامنی وي بالکل دی کولای شي چې په ټول جنوبي غرب کې د نامنۍ لپاره بستر خور کړي، مخکې له دې چې د ټاپي پروژه په اصطلاح باندې بیخي په منځ کې مطرح شي. دا جګړې خپل شدت درلودی، دا د جګړې فشار دلته موجود و. ولې دا خبره هم بې تاثیره نه ده، خود به د منطقې په سطح باندې بعضې ملکونه د دې لپاره ښه زړه نه لري. کېدای شي په اصطلاح باندې هغه خبره ده بعضې ملکونه یې د خپل ځان دپاره دا په ګټه ونه بولي، هغوی د دې تلاش وکړي د منطقې په سطح چې دغه امکانات باید د دوی د طریقه څخه په اصطلاح باندې بلې خوا ته انتقال شي. بالکل د افغانستان په هکله باندې په منطقه کې د منطقې د ملکونو سره یا خصوصا زموږ د دوو ګاونډیانو سره لکه پاکستان او ایران سالم نیت زموږ په حق کې موجود نه دی.
یعنی مشخصا داسې ویلی سي چې د هلمند د اوسنۍ جګړې تر شا آیا پاکستان لاس لري که مشخصا ایران او یا هم کوم بل هیواد؟
دواره به تفاوت نه دي، دواره په شي کې د غالری په شکل نه د اشکال په شي داخل.
ډیر زیات مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.
من بنشی دا دبی وفا جنکو مکہ ویالینو دا قنجو مکیز دنا سندہ دا ارسلی سرلری دا قنجو مکیز دنا سندہ دا ارسلی سرلری ویم ستی اکڑما چی بی گنا خندہ کبی ماتی سیزی نای ریدے گلا گلا ریدے آبا بو جانے لگ چیدی دو عمر گلی اور کی سوئی نہ